په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. لومړی خبرونه. سرټکی په پاکستان کې د بارانونو لپاره د مړو شمیر لږ تر لږه 13 تر رسیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د هیواد د ستونزو د حل لپاره د درغلیو، شاهانه حکومتي خرچو او بند انتظامیو خاتمه ضروری ده. او د برېټانیا وزیر اعظم ریشی سوناک د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراینی غلو دانو نړیوال بازار ته د رسد موضوع څېړلې. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د بارانونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 13 تر رسیدلی دی. د قدرتي افتونو پر وخت انتظام ادارو چارواکو د جولای پر 13 مشالړو ته ویلي د جولای له شلمې تر اوسه 12 تنه په سند، 12 په خیبر پختونخوا او شپږ په بلوچستان کې وژل شوي دي. دوی په راتلونکو دوه ورځو کې په ځانګړي توګه د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ګڼو سیمو کې د لا زیاتو بارانونو اټکل کړی دی. د قدرتي افتونو پر وخت انتظام مرکزي ادارې ویلي د جولای تر 14 په ټول ملک کې د تیزو او زیاتو بارانونو امکان دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د هیواد د سوکالۍ او ترقۍ لپاره ضروري ده چې د درغلیو، شاهانه حکومتي خرچو او بد انتظامیو د پای ټکی کېښودل شي. نوموړي نن په دره اسماعیل خان کې د یو شمېر ترقیاتي منصوبو پرانیز غونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړه چې د پاکستان حالت په هل بدلیږي چې د هیواد قدرتي وسایل د ولس په ګټه تمام او د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو مالي ادارو پر پورونو تکیه ختم شي. غونډې ته د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان په خپل وینا کې په کبالي ضلعو کې د ګیس او تیلو د موندل شو زیرمو یادونه وکړه. ده وغوښتل چې پر هغو زیرمو لومړی حق د هغو سیمو د ولسونو دی او حکومت باید هغه ورکړي. د بلوچستان د کروندګرو سازمان غوښتنه کوي چې په دې صوبه کې د اوبو کمښت مسلې د هواري لپاره د ښه معیار ډیمونه باید جوړ شي. د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر 13 مشال لوته وویل یو پلو په بلوچستان کې بارونه کم کیږي او بل پلو فاق د هغو اوبو زیرمه کولو ته مناسبه توجه نه کوي. بازی زیاته کړه د بلوچستان د عام ولس او د هغه صوبې د زمیندارو د ژوند د ښه والي لپاره هلته ډیمونه باید جوړ شي.
د زمیدارانو اوله غوښتنه دا ده چې ډیم ډیم او بس ډیم جوړ شي پر هر تحصیل، په هر ضلع کې او بلکې په هر یونین کونسل کې ډیمونه جوړ شي.
د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سلو ډیمونو پروژې مشر ابراهیم منګل مشالړو ته وویل چې له هغو څخه 85 تیار شوي، پر 20 کار روان دي او د پاتې 15 هغو بولای لا نه دي شوي. ترکیه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې خپل خاورې 15,000 افغان کډوال استلی دي. دا خبره په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې د جولای پر 13 کړي. د 2021 کال د اګست میاشت راهیسې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، ترکیه ته د افغانانو تګ زیات شوی. ډېری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو لارو ترکیه ته اوړي او له هغه ځایه اروپا ته د تګ هڅه کوي. او د برېټانیا وزیر اعظم ریشی سوناک نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراینیو غلو دانو نړیوال بازار ته د رسد موضوع وسړله. د هغه وروسته ده چې روسیا 13 اونۍ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د جوړې شوې سمندري رهداري له وی موافقې ووتله او په 13 ورځو کې د اوکراین د خوړو د صادراتو مهم تاسیسات په نښه کړل. په یوه وخت کې اروپایي ټولنې د هغو تاسیساتو د بیا رغولو لپاره له اوکراین سره د 1.65 اربه ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. د وزیر اعظم سوناک دفتر نن په یو بیان کې وویل چې برېټانیا به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې چلند په کلکه وغندي. د مشال رادیو د خبرونو پای. خبرونه اوریدل او ستوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعات مستاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. په پاکستان کې د پښکال بارانونو له لاسه د وژل شو کسانو شمېر لږ تر لږه 13 تر رسیدل دي. کوټه ته نږدې د وړک سیمې اوسېدونکي وایي بارانونو یې سړکونه ویجاړ کړي او حکومتي مرستې نه دي ورسېدلې.
اصلی مسئله زموږ د روډ ده چې روډ خراب دی. موږ ته حکومت بالکل توجه نه راکوي. د انجو د څه سامان ممان شیان میان راله، لیکن هغه په انصاف باندې نه سو.
د ممندو د انبار تحصیلي اوسیدونکو وایي حکومت د ډیم لپاره د دوی ځمکې ترې اخیستي خو ځوانانو ته پکې نوکرۍ نه ورکوي.
بدی کې 80% خاور چې کوم د زمند عثمان خېلو ده خو زما ته په هغه څوکیدار نو فری چې کوم دا غیم پکې ماته نشته
بل خو د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې مشر وایي په صوبه کې د ډیمونو د نشتوالي له وجې د دوی اوبه ضایع کیږي
تقریبا 2.5 میلیون اکر فوټ اوبه هر کال زموږ ضایع کیږي
ویل دا لمشال رادیو سره اوسه اولنۍ موضوع ته به راشو په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام مرکزی او صوبایي ادارو ویلي چې هلته تیز بارانونو لړۍ لا هم روانه ده د دوی په وینا د دې لپاره د وژل شو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی د یادو ادارو په وینا په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې به په ټول هیواد کې نور تیز بارانونه هم کیږي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان یو شمېر سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د پشکال بارانونه پیل شوي دي د بارانونو تیر کال هم پراخ ځاني او مالي تاوانونه اړولي ول نورحال کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال نیاز علي راکوي
د پاکستان پسند بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د روانو بارانونو لامل په بیلابیلو پیښو کې 20 کسان مړه شوي دي د سند صوبې د قدرتي افتونو په وړاندې د انتظام ادارې پی ډی ایم ای په وینا پسند کې د جولای د 28 څخه تر 30 پورې د بارانونو لامل په مختلفو پیښو کې 12 کسان مړه شوي دي په دې کې 15 ماشومان شپږ نارینه او یو ښځه شامل دي د سند پی ډی ایم ای مشر ډایرکټر جنرال سلمان شاه د جولای په 30 مشالی ډیو تویل پمړو شو کسانو کې اته کسان د ترپار کړو سلور کسانو تعلق د بدین ضلع سره دی او په بیا بیا لو پیخو کې دوه کسان جوبل شوی هم دي چې تعلق د بدین ضلع سره دی
120 mm قریب بارش ہوئی ہے نواب شاہ میں اور دادو
دی وای په دوه ورځو کې په نواب شاہ کې 160 ملی میټر باران شوی او د اویاونا تر 15 ملی میټر باران په دادو کې شوی په یادو سمو کې تر اوسه خلکو ته سزیان نه دی اخته خو په بدین او ترپار کر کې په دریو ورځو کې 12 کسان په باران کې د کورونو نړیدو او نور په خو کې وجلی شوی دی سلمان شاہ زیا تکڑی په کراچی حیدرآباد کې په دریو ورځو کې د بجلی کرنٹ لگی دو په پیخو کې بیا 15 کسان وجلی شوی خدا لا نه د تایید شوی چې دغه کسان په باران کې د بجلی د کرنٹ لکبل مړ شوی یا علت نور سدی بلخوا هم په بلوچستان کې روانو بارانونو خلکو ته مالی او ځانی زیان اړولې دي د بلوچستان صوبې د پی ڈی ایم ای یو مشر ډایرکټر فیصل نسیم پانیزئی د جولای په 30 مشالی ډیو ته وویل رستی بارانونو لامل په بیا لا بیا پیخو کې شپږ کسان مړ شوی او شپارس نور ټپین شوې دي
تر اوسه پورې چې د زمش بوله سازلا چې د متاثر شوې دي په هغه کې چې د پښ کسان تر اوسه پورې چې دی مطلب دی وفات شوې دي شپارس چې دی په هغه کې زخمیان دي زمش دی څو دي چې فورسز دی لیویز دی او اف سی دا په هغه ریسکیو او پر ریلیف کې چې د پی ڈی ایم ای سره کار کوي مطلب لاست ټایم کو ډیر فلټ راغله په هغه کې چې 32 ډیسټریکټس چې ډیر متاثر شوی کم کم پوینټس پر اوسه کال چې هغه سټک سی وی یا هغه څه مطلب او نقصانات سوی دا غسل مخ مشول ایوی مشینری او از مش ریسکیو سٹاف ایوی د ایمبولانسز او هغه مش دی د وخت لا ډیپیوټ کړی دی
د نو موړی په وینا د بلوچستان په اواران سیمو کې د باران ناس سیمه کې خړ او بوزیاتی شوی او د پاټک او بسما کلی تنزدی حفاظتي بندونو د نړیدو یره ده فیصل نسیم پانیزئی په وینا چې دوی د یاد کلی نه خلک خوندي ځانو ته استولې دي او د بارانونو بو د پاټک بسما کلی د خلکو کورونو دکانونه او هوټل هم نړولې دي په پاکستان کې د قدرتي افاتونو د نظم وفاقي صوبایي ادارو په وینا لتیرو درو ورځو راهیسې د بارانونو لامل نه کسان په خیبر پختونخوا کې وجلی شوې دي د پاکستان د قدرتي افاتونو د نظم ملي ادارې د جولای په 30 په ټویټر یو خبرداري هم خپور کړي چې پکې ویلي چې په راتلونکو دوه نذرو ورځو کې به په ټول هیواد کې نور تیز بارانونه کیږي د یادې ادارې په وینا د بلوچستان په قلات خوزدار لزبیلا اواران کیچ گوادر سیبی ژوب شیرانی مساخیل زیارت کوئٹہ چمن قلعہ عبداللہ او قلعہ سیف اللہ کی بعد تیز بادونو سرا باران بھی ہم دا ڈول بیا د خیبر پختونخوا په چترال دیر سوات شنگلہ مانسرا ایبٹ آباد پیخور مردان سوابئی لکی مروت بنو ڈی آئی خان کرک او وزیرستان کی ہم تیز بارانونا شتون لری دا انڈی ایم ایپ وینا چې د خیبر پختونخوا گلگت بلتستان او پاکستان د کنٹرول لاندی کشمیر کی بیا په ځین ځنو کې د غرونو خویدو او د ځمکې خویدو یره ده او د جنوبی پنجاب او بلوچستان په غرنیز سیمو کې هم د غرونو د خویدو خطر شته د یادې ادارې په وینا چې په ورته وخت کې د خیبر پختونخوا په سندونو کې د اوبو زیاتېدو او په خورو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شتون لري نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د هیواد د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده چې له امله یې نه یوازې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي بلکې له دې صوبې سند او پنجاب ته غځېدلي سړکونه هم ځای په ځای خراب شوي دي. بل پلوه حکومت ویلي چې له اغېزمنو خلکو سره د مرستو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. په همدې حال کې د لورلای سیاسي فعالانو او ترانسپورټرانو ویلي چې د لویو لارو تړل کېدو پر ضد به د احتجاج په توګه د جولای پر 20مه په یجام هړتال کوي. تفصیل د ایوب ترین پر رپورټ کې ورو
د جولای په 15مه نیټه د پی ڈی ایم ای بلوچستان د څانګې مرستیال مشر فیصل نصیر په کوټه کې و مشال ریډیو ته وویل چې د پشکال د بارانو څخه په اغېزمنو سیمو کې لکه لسبیلا بسیما جلمکسی او تل کې د مرستو کار په چټکی سره روان دی.
څنګه چې مشته د مډ ډپارټمنټ ایڈوایزری مسول سلام مشتون چې مکه مشر زو دي کوم جواسته والا څونې چې پکنه پوینټ سی پاغا باندې چې د 144 لګي کم چې الته وبته ایریږي پاغا باندې چې د لیویس فورس سی یاد وایم چون چې پولیس فورس سی هغه دی ولاړی ابل وارم دغه سی سی او په یو گاډی کې چې شپږ ځوانان چې دی هغه کې چې شې سی وي موږ دا واره چې دی د درې درې سو فیملی سامان هر ډیسټریکټ ته راستول دی.
بل بل ته د صبح علا وزیر میرو د کډوس پزنجو د سیلاب د وزیر د مخنیوي په خاطر و چار واک ته هر وخت د چمتو پات کېدو امر کړی دی. دلته د خبره د یادونه وړ ده چې تیر کال هم د جولای او د اگست په میاس کې په بلوچستان کې د پشکال د بارانو څخه په لوی کچه ځانی او ماليزيان اوښته وو. که څنګه د حکومت په خبره چې تیر کال په جولای کې د پشکال د بارانو څخه د غزمنو خلکو سره په لوی کچه کومکونه کړی دي، لکن و کوټ ته چیرمه په درختو زرغونه غرنۍ او د سیلګری سیمه انا وړک زیاتره اوسېدونکو او کروندګر بیا وایي چې د سیلابو څخه چکم و کروندو او سړکانو ته زیان رسېدلې وو، هغه تر اوسه پورې نه دي جوړ شوي.
دلته یو اتو نه میاسي مخ کې سلا ورالي چې هغه داني نقشه بالکل بدله کړه. دلته نه روډ پاتاسو، نه باغ پاتاسو، نه شی پاتاسو. دلته د باغونو چې کوم دي په مقامي زبان کې ډنګا ورته وي، د ډنګې نظرې کما چې وبرالي نو تراغه ډبل تاوان کوي. په کار دادي چې ګورمنټ ته دې نوټس راشي.
زاب خالد د وړو کوشیدون کوم کلمه لک شیر محمد غا اصل کې زه چې ډیپټی زما تقریبا مخ کې په 8 بجې تلم وس پرو بجې زما اصلي مسله زموږ د روډ د چروډ خراب دی. موږ یو شیم نه دي سم مشته حکومت بالکل توجه نه راکړي دی. انجو سامان ممان شان میان را ل لیکن هغه په انصاف باندې نسو.
لیکن پی ڈی ایم په وار وار نه وځي په انوړه کې د خلکو سره د مرستو خبره تکرار کړي ده، بلکې د فیصل نصیر په خبره چې تیر کال د پشکال د بارانو څخه په ډیرو اغیزمنو سیمو کې اوس هم د پرمختیا کارونه روان دي. هلته د پشکال د بارانو څخه نه هیوازي په پورت منډرو کې د غره ډبرې پر سړک را ایل شوي دي، بلکې د کچي د بولان په سیمه کې پنجره پول یو ځل بیا د رود اوبو وړې دي چې له امله د کوټ څخه د سکر د لارې د سند صوبې سره تړاو شلېدلې دي. دا ډول و کراچۍ ته چیرمه د بلوچستان په هب نه دی کې یو ځل بیا د سیلاب اوبه راغلې چې له امله لسبیلا هب او کراچۍ ترمنځ لوی سړک نن درېیم ورځ هم بند پاتې و، ځکه چې پر یاد سړک تیر کال هم په نن ورځ د هب نه دی پل سیلابي اوبه وړې و. خو د یو کال د تیرېدو برسېره پر یاد پل باندې د یوې خښتکار هم نه دی سوی. دا ډول د پورت منډرو په غره کې د ډبرو د راشه کېدو له امله د بلوچستان او پنجاب ترمنځ لوی سړک هم د تیرو درو ورځو راهیسې بند پاتې دی چې له امله نه هوایي د سړک دواړو غاړو ته په شیانو بار په سلګونو لاریانې او بسان درېدلې دي، بلکې په لویه کچه مسافران هم د مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې د جولای په 24مه نیټه په لورلای کې د سیاسي او قبایلي مشرانو تر څنګ زمیندارانو او ترانسپورټرانو یو غونډه شوې ده، په کوم کې چې پریکړه کړې ده چې د جولای په 24مه نیټه به په لورلای کې په جام 48 کې او دوی به د کوټې ډیر غازی خان لوی سړک د احتجاج په توګه بند کړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
بیا هم د سیلابونو او بارانونو موضوع. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سختو سیلابونو لسګونه کسان وژلي، سلګونه کورونه او زیاتې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي. طالب چارواکو له نړیوالو مرستندویو ادارو له سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. له دې سره هم مهاله ګڼو ولایتونو کې د درنو روغتونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې ده. تفصیل یې په دې رپورټ کې ورو.
دا خوراکي موادو نړیوال پروګرام وایي د دوی ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې دي، وسیعت ارزوي څو زیانمنو شو خلکو ته د خوراکي موادو بیړنې مرستې ورسوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم پر خپل ټویټر ویلي چې د دوی مرستندوی ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې دي، څو وختي زیانونه معلوم او خلکو ته بیړنې مرستې ورسوي. د طالبانو په حکومت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د بارانونو او راوتلو سیلابونو له امله په اتو ولایتونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه د 50 کسانو د ټپي کېدو، د 900 کورونو د نیمه یا بشپړ نړیدو او د 450 څارویو د تلف کېدو هم ویلي وو. وروستیو سیلابونو کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار کې هم ځینې سیمې ځپلې، خو تر ټولو درون زیانې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې اړولې، چیرې چې د ځایي چارواکو په وینا د تندوري کلي کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغلته ګڼې نورې ویجاړې هم رامنځته شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د میدان وردګو د والی قاری بختیار معاذ هغه څرګندونې خپرې کړې چې په یو غونډه کې له مرستندویو ادارو غوښتي چې سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وکړي. په جلریز کې د طالبانو د حکومت ولسوال قاری صبغت الله الهام هم په دې غونډه کې سیلاب ځپلو سیمو ته د بیړنیو مرستو پر رسولو ټینګار کړی.
صحیح هغه ته ډېر ضرورت دی خلکو ورته. دوهم قدم کې د اوبو ضرورت ته ساګانې مکمل تخریب شوي دي، بالکل د څښلو اوبه نه وي. او په درېیم قدم کې خوراکي مواد
ورسره البسه. داسې مهال چې وروستوی سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو او ژغورنې هڅې روانې دي، د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیا، زابل او دایکنډي ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلاب بونو دراوته احتمال شته. د چاپیریالي چارو پوهان وایي په وروستیو کلونو کې نړیوال اقلیمي بدلون په افغانستان کې د شنو ساحو او ونو بوټو له منځه تلل او د خلکو لخوا د سیلابونو په لارو کې کورونه او آبادۍ کول د دې سبب شوي چې موسمي سیلابونه تر پخوا درانه زیانونه واړي. په جرمني کې د اوبو د مدیریت څېړونکي ډاکټر نجیب الله سدی د ازادي راډیو ته وویل خلک باید د سیلابونو پر مهال لومړی خپل ځانونه او کورنۍ لوړو سیمو ته وباسي او همدارنګه د تړلي څاروي خوشې کړي.
خلق باید لمړی خپل ځان او خپل فامیل هغه جګو سیمو ته وباسي. کله چې سیلاب خطر وي باید مال او ساروی او باید خوشی شي. کله چې دوی خوشی وي بیا دوی هم کول شي چې ځان له خطر نه وباسي. بل موضوع دا دی چې کله چې سیلاب خلاص شي بیا خلق بیا باید هغه سیمو چې سیلاب ځپلی دی باید ډیر ژر خپل کورونو ته ستانه نسي. کله چې دوی ژر راستنی کی هغه تعدبونه متاسفانه ضعیف وي بیا کېدای شي چې یو بل خطر پېښ شي.
دا طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت څو ورځې مخکې د افغانستان په یو شمیر سندیزو حوزو کې د سندونو د اوبو د لوړېدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی وو.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلا ترای څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی چې ټول مال خلک په سی پورته کړی کلاشن کو غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر 10 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو ته یو خبر درکو، ورزو خیبر ته لاغه ځای سره خپل فرهاد شنواره د ټلیفون په لیک راغله ده. هلته داسې خبرونه چې 14 شوې ده، نن هلته یو لاریون هم د امن لاریون نو فرهاد شنواری تاسو سړی مشي وایو، او اول د 14 په اړه راته وایي دا کم رقم 14 ده، چرته شوې ده، تر اوسه پکې د مرګ ژوبلې په اړه کم معلومات تاسو لرئ؟
او بالکل، دغه 14 چې کوم ده د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردي سره چې اوس ما خبرې وشوې، نو هغوی وی چې نن مازدیګر څه خواوشه 4 بجې جمرود تحصیل غار اوبه سیمه ورته یي، هلته کې یو وړوکی نوی مسجد یا دغه جومات چې کوم دی جوړ شوی و، او دلته اډیشنل ایس ایچ او چې کوم عدنان خان دی هغوی په گشت باندې و، نور پولیس هم ورسره و، او مطلب چې څنګه دوی یو دوه مشکوک تنان ولیدل، نو چې دوی مشکوک تنان ولیدل دوی ورپسې شو، هغوی ته مخکې و، نو په دې کې یو تن دغه مسجد ته ننوتو، چې کله په مسجد کې خو نور څوک نه و، خو یو هم دغه ځانمرګی بریدګر و چې هغه ننوتو، او بیا ورپسې دغه اډیشنل ایس ایچ او عدنان ورننوتو، نو چې دی ورننوتو نیو یې، نو هغه ځان ته چاودنه ورکړه، او دې سره دغه ایس ایچ او عدنان چې کوم دی اډیشنل ایس ایچ او پولیس داسې چې دی په موقع باندې چې کوم دی وژل شوی دی، او په امبولانس کې د هغوی مړی اچول شوی، او هلته چې کوم ځانمرګي بریدګر آزاد یې هغه ترلاسه شوی، او دا خو یو وړوکی جومات او مسجد و، دې چاته اوستنې ورڅ چې کوم دی دا راپریوتلی دي.
نو بیا اوس پولیس څه کوي؟ هغه سیمه کلا بند کړې ده، کوم عملیات روان دي؟ ندی روان
بالکل، لته کې تازه نفری رسیدلې ده، او چې کومې تحقیقاتي ادارې دي د دغه 14 به رسمي تحقیقات مخې ته راځي، خو ابتدایي معلومات دا و چې مطلب دوه مشکوک کسان دغه ځالي مسجد د غار وبو چې کومه سیمه ده، چې دا مطلب ده چې بره غرو طرف نه لارې راکوز شوې دي، او د چوری ولار ده، او بیا تر تیرا پورې تللی ده، نو دلته کې دغه دوه مشکوک تنان ګرځېدل، او دوی پیشک کړه او چې پسې ورننوتل، نو
یو مشکوک کس تښتېدلی دی.
هغې باره کې دوی ابتدایي معلومات دا دي چې هغه ځایي خلکو نیولی دی، او دې نه بعد به بیا مطلب دی چې دې رسمي تصدیق راځي.
سمه ده، ډېره مننه فرهاد شنوار. او تاسو واورېدل اوریدونکو، په خیبر کې دغه ځانمرګي 14 نن یو ځانمرګي بریدګر ځان چولې دی، ورسره یو پولیس افسر هم په هغه مکون هغه وژل شوی دی. نور معلومات په موږ تاسو بیا وروسته په نورو خپرونو کې درکو. اوس پراشو بلې موضوع ته، په ممندو کې وزرګي حکومت غوښتي چې د ممند ډیم جوړولو پر وخت چې د سیمې له خلکو سره د پرمختیايي چارو کمی وعده کړې وي هغه دې پوره کړي، کنه نو د ډیم جوړونې چارې به بشپړېدو ته پرې نږدي. دا جرګه د اتوار پورس په یکغون کې د صوبایي سملای د پخوانی غړي نثار مومن په اجر کې وشوه. جرګې دا غوښتنه هم وکړه چې حکومت باید هغو خلکو ته پیسې ورکړي چې ځمکې د ډیم او یا هم د نهرونو جوړولو لپاره په کار راوستل شوي دي. د جرګې ګډونوالو شکایت کوو چې پر ځای د دې چې د سیمې ځوانانو ته په ډیم کې نوکرۍ ورکړل شي، هغوی د مزدورۍ لپاره پنجاب او د ملک نورو برخو ته ځي. د مومندو انتظامیه د دې غوښتنو په ځواب کې ویلي چې د ځمکو پر سر د خلکو د خپل منځي لانجو تر ختمېدو وروسته به حقدارو ته پیسې ورکړل شي، او زیاته کړې ده چې په ډیم کې د نوکرایو لپاره وخت په وخت دوی اشتهارونه خپروي. د شانواز ترکزی رپورټ. اورو،
د مومندو جرګې غوښتلې د مومند ډیم د جوړونې وړاندې د دوی سره شوی وعده باید پوره کړی شي. مومند ډیم ماندې په 2019 کې د مې په میاشت کې کار شروع شو، چې د ډیم لپاره د مومندو د ولس سره بیا بیا جرګې هم شوې. ولس تول شو دوی ته به نوکریانې او نور رقم سهولتونه ورکړل کېږي. د کوزه محمود نه تیر د صوبای سیملې غړي نثار مومند په کور کې د اتوار پوره شوې د جرګه کې د امبار عثمان خیل یو ځوان مقصود خان چې په خپل په سیالکوټ پنجاب کې مزدوري کوي هم شامل وو.
د دې کې 80% خاور چې کوم د زمند عثمان خیلو ده، خو زما ته په غت څوکیدار نو کری چې کوم دا غیم پکې ماته نشته. کار له ګټې مړل زغواړم چې زه خپل کور کې يم، او خپل بچو ته زه درم، خپل مور فلار ته زاجر ما بوته. مونږ په مزدورو کې په میاشو بهاري مونږ اختر ونی نو
کله ورغلی درخواست ورکړی چې مال پکې نو کری راځي.
بار بار یو ځمانه نور ځوانانو ورکړي دي.
هغه وخت دغه بند جوړیده د وابډي محکمې چارواکو، او بیا دغه بند پروجیکټ مشرانو مشاد ریډیو ته ویلو ځای خلکو ته نوکری ورکېږي. دغلته به د وابډي محکمې لخوا د کومشتري انتظامیه په مرسته سرکونه، صفه او د بجلی سهولتونه او تعلیمي ادارې هم جوړیږي، خو د ولس په خبره دغلته لا هم کوم سهولت نشته. د پندیاله یو سپنګری اسلام اجي هم مشال رډو سره خبرې کړې.
اته اکړ ازمکا اواره د سیم په غاج پاغه کې لسی کړ ازمکا ازما خپل ذاتی دا کاروند ازمکا وا زما په کورم هغه ازمکا مرانه نیولې دا یو روپۍ را لنه دا راکړي په دا غا څلور زره اکړه کې چې موږ تقریبا کې او 34 کرولا روپۍ موږ ته راکړي دي خو په څنر خیرا کړی په یو نیم لک روپۍ دی رب نرخ ځان ته پخپل لګولې.
د مومندم د پاره د محمد د پنڈیالی امبر پلانګ او د باجوړ د عثمان خیلو زیات ځمکه خستل شوی هغه وخت دغه ډیم جوړید ویل شو د دینه بده پنڈیالی او پلانګار د ولس مکو ته د اوبو دو نهرونه تیریږي چې د دوی کروندې به ور سره آباد شي. د پنڈیالی اړخ ته تیریدونکو نیر باندې د جوړونی کورونه ولاړ دي او دا ځکه چې دغه ته پزمکو د مټه مغول خیلو د 400 او د محمد د برن خیلو د قبیلو د ملکیت لنجر روانه ده. تیر وختونه کې د محمدونه تیر د قامي سیملي غړي ساجد مومن مشال رډو ته ویلو دوی به کوشش کوي چې د دانشکول او غنداو په نوم سیمو ته هم د اوبو یو نر ترتیب کړي خو دغه له هم نه دی شوی. د سنټ د پوخانی غړي حافظ رشید احمد سره مشال رډو خبرې کړي نو هغه مشال رډو ته ویلي چې د مقامي روزګارونو د نه ملويدو جوجه ځوانان په نورو خارونو کې مزدورو ته مجبور دي.
اوس هم زمونږ خلک چې هغه په ګجران والے کې په ګجرات کې او په هغه جیلم کې په یو ځای باندې کې نو سپلای پالیش کې غریبانان مزدوري کوي. د زمونږ په علاقه کې دوه ډیمونه دي یو ورسک ډیم دی یو مومن ډیم دی. دا زمونږ د قوم بدقسمتي ده. موږ د پاکستان نه دا مطالبه کوو چې د خدای لپاره مون کې دا څه خاص شته دینه سلګه غونټز مکه وا اغه رانه تاسو په ډیم باندې ونی والا نور چې کوم ازبکی پاغه باندې جګړې دي خلکو ته خصوصي هیګړی کې موږ ته خصوصي زیاته کې موږ دی غونډه نکوم.
دغه جرګې ته د صوبې سملې په خوانې غړي نثار مومن هم خبرې کړي. هغه ویلي اول باید دا معلومه شي د مومن د حدود تل کوم ځای پورې دي. دوی دوی ور سره متنازع دي هات یا لنجمن کلی په هڅ ډول نه مني او دغه کلو په محمود کې د شامل ورو د پاره عدالت ته همزي
چې کوم نیرونه تیري نو ام دا و چې دا زمونږ نه دی د ریوینو ریکارډ خبره کوي نو مونږ تړي نه مسلې را بي خې دي دغه چې مونږ په پلاغار کې دا مسله دا سي دي خو مسله بل دا چې په دې دغه کې دا خبره را لې چې مونږ پوله نه پریرو الانکه پوله نه پرې خو دغه کار نه دی خو له لحاظ تاسو دغه خلکو نه دغه اګریمنت اغستې شي چې دغه د محمود انتظامی او سره اګریمنت کړی دی چې پوله به داغه بندي چې تر څو د مسلې حل نه راوړي.
لنجمنو کولو د حدودو یا بیا د ډیم نه د جوړیدونکو نهر د ځمکې د ملکیت په حواله د محمد ایډیشنل ډیپټی کمشنر او د مومن ډیم د پروجیکټ د محمد انتظامی مشر قیصر خان مشال ریډو ته ویلي دوی هم لګیا دي چې د ځمکو تنازع د جرګې د لارې هوار کې هر کله چې د ځمکو یا د قبیلو ترمنځ لانجې هوار شي خلکو ته به پیسې ورکړي. نوموړي وویل هر وخت په ډیم کې چې د مزدورانو یا ټیکنیکل عملی ضرورت پیښ شوي دوی اخبار کې اشتهارونه جاري کړي نو بیا هر څوک کولی شي چې نوکری ته درخواست ورکړي. شانواز ترگزے مشال ریڈیو پیخبر
تاندے ہیلے
تاندے ہیلے
تعلیم د پاره سہولت شته دي چې نه کو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمن را ټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوري دو توړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی تاسو زموږ خبرونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اني خپل غوړی دی شي په پیښور کې د مازیګر شپږنی بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز درورو. په پاکستان کې د بارانونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 13 تر رسیدلې ده. د قدرتي فتنو پر وخت د انتظام ادارو چارواکو د جولای پر 23 مشال دوی ته ویلي چې د جولای له شلمې تر اوسه 12 تنه په سند 12 په خیبر پښتونخوا او شپږ په بلوچستان کې ودل شوي دي. د قدرتي فتنو پر وخت د انتظام مرکزي ادارې ویلي چې د جولای تر 16 په ټول ملک کې د تیزو او زیاتو بارانونو امکان شته. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی هیواد سوکالیو ترقی لپاره ضروري ده چې درغلیو شاهانه حکومتي خرچو او بد انتظامیو ته د پای ټکی کېښودل شي. نوموړي دن پټر اسماعیل خان کې د یو شمېر ترقیاتي منصوبو پرانیز غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې د پاکستان حالت به هله بدلېږي چې د هیواد قدرتي وسایل د ولس په ګټه تمام او د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو مالي ادارو په پورونو تکیه ختم شي. د بلوچستان د کروندګرو سازمان غوښتنه کوي چې په دې صوبه کې د اوبو کمښت مسلې د هواري لپاره د ښه معیار ډیمونه باید جوړ شي. د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر 23 مشال لوته ویلي یو پلو په بلوچستان کې بارانونه کم کیږي او بل پلو وفاق د هغو اوبو زیرمه کولو ته مناسبه توجه نه کوي. د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سلو ډیمونو پروژې مشر ابراهیم منګل مشال لوته ویلي چې له هغو څخه 50 ډیمونه تیار شوي دي. او د برتانیا وزیر اعظم ریشی سوناک نن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراینی غلو دانو نړیوال بازار ته د رسد موضوع څېړلې. اوس پر شو یو بلې موضوع ته د راولپنډۍ په اډیاله جیل کې د بشري حقوقو د زندانی فعال او څېړونکي ادریس خټک وکیل وایي ګمان نه کوي چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو ضد د مقدمو چلولو په اړه به د سپریم کورټ کومه ممکنه فیصله د ادریس خټک پر قضیې مثبت اغیز وکړي. پاکستان سپریم کورټ په کسیزه بینچ په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو د مقدمو مسلې جاج اخلي. ادریس خټک ته پوځي عدالت د جاسوسۍ په تور 14 کاله قید اورول دي خو هغه او همې کورنۍ دا تور ردوي. تفصیل د عبدالحی کاکل پر رپورټ کې.
تر هغه وروسته چې د تریک انصاف مشر عمران خان او د پنجاب های کورټ پخوانی مشر جسټس جواد اس خواجه د درخواستونو پر اساس د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مچري د پاکستان سپریم کورټ شپږ کسیزه بنچ د ولسی وګړو ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمه قانوني جاج اخلي. دی اوریدنو د هغو ولسی وګړو کورنۍ خوشبینه کړي چې واره مخه ورته پوځي عدالتونو سزاګانې اورولې دي. په دې کې هغه 9 کسان هم دي چې ورته د عمران خان په حکومت کې پوځي عدالتونو سزاګانې ورکړې وي چې پکې یو هم د بشري حقوقو فعال او څېړونکی ادریس خټک دی. داغه وکیل د جولای پر 23 مشالې دی ټول ک فرض کړه سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو ضد مقدمه چلولو اقدام ناقانونه ګرځوي نو هم د ده په ګمان چې دا به ادریس خټک یا د پوځي عدالتونو لخوا سزا سو نورو 28 کسانو ته کومه ګټه ونه رسوي.
دابا هغه وخت کېږي چې کله سپریم کورټ دا فیصله وکړي چې د ولسی خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمه د نه چلېدو په اړه زمونږ دا فیصله اوس یو اصول وګرځېدو. خو چې کله عدالت د خپلو خوښو کسانو لپاره انصاف کوي نو په خپله فیصله کې دا هم ولیکي چې پر دې پرېکړه به عمل نن څخه کېږي. نو پر دې څوک اعتراض کولی شي؟ خو بس یوه جمله لیکل دي او اوس به همداسې کېږي. که د سپریم کورټ بینچ د بنیادي انساني حقونو حمایتین وې نو دوی به ویلي وو چې د 9 کسانو چې پکې دریو ته د مرګ سزا اورېدل شوې مقدمه راغلې ده. له دوی سره دا مقدمه پرته ده او بندیال صاحب په 2015 کال کې اورېدلې هم ده او بیرته یې های کورټ ته لیږلې وه. خو بیا یې یوه پوښتنه نه ده کړې چې هغه مقدمه څنګه شوه
خو د لاهور های کورټ د وکیلانو اتحادیې مشر عابد ساقی بیا وایي چې کچرته سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې پر ولسی خلکو د مقدمو اقدام غیر قانوني وګرځوي نو د دې به ادریس خټک او نورو ته هم ګټه ورسېږي.
د ادریس خټک اپیل دا وخت په پوځي عدالت کې پروت دی نو چې کوم کیسونه لا پراته دي او چې کله ولسی عدالتونو ته راسي نو زه تمه کوم چې له دې څخه به ټول مظلومان ګټه واخلي. نو کچیری سپریم کورټ فیصله کوي چې ولسی وګړي باندې په پوځي عدالتونو کې مقدمه نسی چلیدای نو بیا به یې اغیز پر ټولو خلکو وي.
د ادریس خټک کورنۍ وایي هغه په 2019 کال کې لادرکه شوی وو چې تر یو کال پورې هیڅ معلومات نه ول. خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پر لپسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ ترتګ وروسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د فوجي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره د جاسوسۍ په تور بندي دی. دا هغه تور دی چې ادریس خټک د د وکیل او کورنۍ په بیا بیا ردوي. وروسته د 2020 کال په ډسمبر کې د پاکستان یو فوجي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسي مخنیوي قانون لمخي د 14 کالو د قید سزا واوروله.
خو هغه دا پریکړه چیلنج کړه ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي فوجي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د فوجي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. خو تر دې وروسته د ادریس خټک وکیلانو دا مقدمه په فوجي عدالت کې بیا چیلنج کړه. خو انعام الرحیم دا وکی چې د لاهور های کورټ د حکم باوجود هم فوجي عدالت پر اپیل یو ځل اوریدنه کړې ده.
ڈیڑھ سال کسٹڈی میں رکھ کے ان کا خفیہ ٹرائل کر دیا گیا.
تریونی کال پورے پر حراست کے تساتل ورست پر ادریس خٹک خفیہ مقدمہ و چلول شو و قانون دادے چکل خفیہ عدالتی کاروائی بش پڑشی نو دہاغے پر زد اپیل دائرے گی. من اپیل دائر کر یو اوریدن و شو خو بیا تریو کال پورے وزن دول شو او بیا من ہائی کورٹ تا ویل چی یو کال و شو خو اپیل نا اوریدن کی گی. جج سیب دا اوریدنی حکم وکڑا و لدی ورست پر پوزی عدالت کے دا اپیل اوریدن پیل شو منگ تیے دا کیس ریکارڈ را نکڑ او ما ورته ویل چې ترسو ریکارڈ را نکڑے نو سنگا جرحا وکڑم. نو دوی دا ریکارڈ را کولو حکم وکڑا و بیا دا لگ وخ لپار ریکارڈ را کارا کڑل شو او را تا ویل شو چې منگ با تاسو را غواړو او ترنن پوری یہ نا دا ریکارڈ لپار ور بللیو او نا هم اوری دا نشوی دا.
دا پاکستان پوچ دا ادریس خٹک دا قضیه پاڑا پر رسمی توګه لسه ویلو ډډه کړی دا او مشال ایډو چې کله په 2022 کال نومبر میاشت کې د ادریس خټک د قضیه پاړه د پاکستان د دفاع وزارت سره رابطه وکړه نو هغه ویل چې پروانو عدالتي مقدمو تفسیری نه کوي. ادریس خټک د بشری حقوقو پاړه د چیرونو ترڅنګ په سیاست کې هم فعاله پاتې شوی. د بخښنې له نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل سره په افغانستان قبایلي سیمو او بلوچستان کې د چیرونکو په توګه کار کړی دی. د سازمان د ادریس خټک د خوشی کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. سازمان په دې اړه څو ځلې د پاکستان حکومت ته خطونه استولي. د دې ترڅنګ د پاکستان او نړۍ د بشري حقوقو نورو سازمانونو او ملګرو ملتونو هم د هغه د خوشی کولو غوښتنې کړې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي حکومت په دې صوبه کې د وچکالۍ له کبله اوختي روان زیان ته مناسبه پاملرنه نه کوي. د دوی په وینا هلته یو ځل بیا بارانونه پیل شوي خو اوبه یې د زیرمه کېدو پر ځای یو ځل بیا ضایع کیږي. دوی غوښتنه کوي چې وفاق دې په بلوچستان کې د ډیمونو جوړولو ته پام وکړي او په دې برخه کې د صوبې ته زیاتې پیسې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د وفاق لخوا له تیرو سباندې لسو کالرس د ډیمونو جوړولو پر یو پروژه کار روان دی. خو د دې پروژې مشر وایي د پاکستان د اقتصادي ستونزو له وجې وفاق دوی ته د ضرورت مطابق پیسې نه دي ورکړي. تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې ورو.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي په دې صوبه کې د اوبو مسلې هواري لپاره ضروری ده چې زر تر زره په هر سیمه کې د ښه معیار ډیمونه جوړ کړل سي. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر څلورویشتمه مشال رادیو ته ویل یو پلو په بلوچستان کې بارانونه کم دي او بل پلو وفاق د دې اوبو زیرمه کولو ته مناسبه توجه نه کوي. عبدالرحمن بازی زیاته کړه چې په بلوچستان کې د اوبو کمی داسې حالت ته رسیدلې دي چې په هر یونین کونسل کې د ډیم ضرورت دی.
زموږ د زمیدارانو اوله غوښتنه دا ده چې د اوبو زیرمه دی وسی او ډیم ډیم او بس ډیم جوړ سي. او زموږ غوښتنه خدا ده چې پر هر تحصیل په هر ضلع کې او بلکې په هر یونین کونسل کې ډیمونه جوړ سي.
عبدالرحمن بازی وویل دوی دا غوښتنه ځکه کوي چې په وار له مخه وچکالۍ ځپلې بلوچستان کې هر کال په ډیره پراخه کچه د باران اوبه ضایع کیږي.
مجبوری طور پر زمر په صوبا کې تقریبا 12.5 میلیون اکر فوټ اوبه هر کال زمرغه ضایع سي د زیرمایتون کې نسته. دا دومره دی لکه دوه تر بیلا ډیمه. دا وخت تقریبا 2400 میگاواټ خالی هغه بجلی ورکوي. نو ته اندازه وکړه چې زمر بیا څونه اوبه ضایع کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د نورو سیمو په څیر د بلوچستان په زیاتره برخو کې هم د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. د بلوچستان کروندګر وای هلته تیر کال سویو بارانونو پر دې سربیره دوی ته ګټه رسولې وه چې د باران زیاتره اوبه ضایع سوې وې. خو د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سل ډیمونو پروژې مشر ابراهیم مینګل وای دوی هڅه کوي چې د صوبې په هر ضلع کې تر ټولو مناسبه سیمه کې ډیم جوړ کړي. نوموړي د جولای پر 24 مشال رډیو ته وویل په 2009 کال کې پیل سوې دا پروژه که څه هم د ملک اقتصادي ستونزو ټکنۍ کړې ده خو بیا هم لوی برخه ډیمونه جوړ سوي دي.
په سلو ډیمونو کې د 50 بولۍ شوي وي، په هغه کې 50 جوړ شوي او پر 20 کار روان دی. د پاتې 15 هغو لا بولۍ نه ده شوي. په تیر مالی کال کې مو مشکلات په دې زیات ول چې په ټول کال کې موږ ته د دې دومره لوی پروژې لپاره یوازې 34 کروڑ روپۍ راکړل شوي وي.
ابراهیم مینګل وویل چې وفاقي حکومت ورته په دې مالی کال کې 2 ارب روپۍ بیل کړي دي په کوم چې به دوی پر وار لمخه روانو 20 ډیمونو کار کوي. تیر کال د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د زیاتو بارانونو له کبله راغلو سیلابونو د نور ځاني او مالی زیان ترڅنګ ډیمونه هم اغیزمن کړي وو. خلکو په ځانګړي توګه پر ټولنیزو رسنیو د هغو ډیمونو پرې کېدو پر ضد خواشیني څرګنده کړې وه او حکومت یې په درغلیو او غیر معیاري کار کولو تورن کړی و. خو د سل ډیمونو پروژې مشر ابراهیم مینګل د درغلیو تور ردوي او وایي چې د هغو ډیمو بیا جوړولو لپاره یې وفاق ته سپارښتنه کړې ده.
زموږ
په پروژه کې یوازې 3 ډیمونه د بې وخته او زیاتو اوبو له کبله پرې یا مات شوي ول. په هغوی کې یو د بوري د شیرجان کډۍ ډیم و، بل د مسلم باغ د ملګګۍ ډیم و، او دریم په چمن کې د ماچکا په نامه ډیم و. اوس مو دې ډیمونو بیا جوړولو لپاره سپارښتنې وفاق ته رسېدلي دي او منظوري یې له 6 تر 8 میاشتو پورې وخت اخلي.
بلوچستان د مځکی له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو له تیرو شاوخوا 3 لسیزو راهیسې پکې روانې وچکالۍ زراعت ډیر ځپلی دی او د مرکز کوټي په ګډون په یو شمیر سیمو کې د څښلو د اوبو کمی رامنځته سوی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، د جولای 15مه چې هم نن ده، په اوبو کې د انسانانو له ډوبېدو څخه د ژغورنې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د 400 بشیر خان چې د خالی سیند پر غاړه اوسي د یو تکړه لامبوزن په توګه پیژندل کیږي. دی وایي تر دې دمه په سیلابونو هم په سیند کې د لامبلو پر وخت ډوب شوي له 200 زیات کسانو مړی موندلی او راوباسلی دي. په عین وخت کې د ریسکیو یو 2 ویاند بلال فیضی مشالړو ته ویلي چې دوی په خیبر پختونخوا کې په سندونو او نهرونو کې د کسانو د ډوبېدو 15,000 پیښې ثبت کړې دي. د تعلیمي چارو یو پوه بیا وایي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره په تعلیمي نصاب کې باید ځانګړي درسونه شامل شي. عظمت علي شاه معلومات راکوي.
بشیر خان د 400 اوسیدونکو دي. نوموړي د خیالي سیند په غاړه اوسي.
بشیر خان چې عمر یې د شپیتو کالو زیات دی او ذمېداري کوي وایي کله هم چې په خیالي او صدریاب کې څوک ډوب شي یا کشتۍ چپه شي دی په خپل سر د خلکو د ژغورلو هڅه کوي او مړي راوباسي. نوموړی وایي اوس یې زامن او نوسي هم ورسره په دې کار کې برخه اخلي.
زه د خیالي سره الک راغلی وم اټاسټو یا اونتر اوس راځن پوره داسې یاد نه دی خو الک راغلی وم اوس نیکه یم. هغه وخت نه زه دا دغه کوم چې کوم یو دغه کې سین کې کوم سانه مړي راغلی دي ما نیولی دي بس مونږ دغه کې لګیا نو دا مې خدای سره وعده راشي ان شاء الله کمې پورې ژوندې منو زما زامن دي زمان وسیلي دي ټول زما دا هدایت کړی دي.
دا جولای پنځشتمه په ټوله نړۍ کې د ډوبېدو نه د بچ کېدو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځ د لمانځلو مقصد په نړۍ کې د ډوبېدو نه د مرګونو کېدو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. د خیبر پښتونخوا د ریسکو یو یو دوه دوه د شمیرو تر مخه په تیرو لسو کالو کې د ډوبېدو درې نیم زره پیښې شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل چې تیرو لسو کالو کې په مختلفو پیښو کې له 5000 زیات کسان د ډوبېدو په پیښو کې د اوبو نه روباسلي چې پکې د ماشومان شمیره زیاته ده.
د سرچ آپریشن کې ټولو نه زیات آپریشن سیدی نو هغه په مردان کې 525، پشاور کې 492 او 410 کې 200 دي. دغه سه نو ډسټریکو کې هم مختلف آپریشن شوي دي. تقریبا 5200 نه زیات خلک دا روغلي شوي دي. دې کې 4700 پورې جست خاکي او تقریبا 500 قریب چې دی نو هغه ژوندي روغلي شوي دي. دې کې ټولو نه غټه واقع چې دی نو هغه کوهاټ کې تاندا ڈیم کې شو چې هغه کې د مدرسې طالبان چې دي نو هغه تقریبا 50 نه زیات وفات شوي.
بشیر خان وایي چې تر دې وخت خوشا 200 مړي له دریابا او خیالي سیند نه روباسلي. نوموړي زیاته کړه چې باید حکومتي چارواکي هم عام ولس کې په سیندونو کې د لامبلو او د ځان بچ کېدو په اړه پوهاوی ورکړي.
هغه وخت به بیا زمونږ پولیس والا لکه تنگول کول کنه چیرې دا کم ځای و دا سر کم خو پی کم خواوی و دا خو و با هر حال آغا وقت که بمونگ اکثر دا سه بمکلو چی دا وی دا یره بمدغه نکو را بار ممکده سیلاب نه دا چین نه مخکې نه مې هم دغه خدای د رضا کارونه کړي دي. نه مې چانه پیسه غوستې ده نه مې چانه ټکه غوستې ده. نو زه دې خلکو ته دا نصیحتونه کوم چې د خدای تو گورے دا خدای ریو منے چے دا گرمے نا پارا راغلے لامبے نو پا بڑے بڑے بو کی اترے کے او اٹھے ہوا خیزان خیخ کے نو سوک بدا پل نہ راہ جائیں گی سوک بجے گم نے نو پا لامبو ٹو پن وئی او یو خوا پورو دی بل خوا پورو دی دا ٹول بے سیاسی کئی دا خلق.
دا روختیا نڑیوال سازمان WHO دا سیڑن ترمخہ پنڑے کے ہر کال دولکا او شپک دیر زرا او پتیر لسو کارو کی لدونیم ملین زیاد خلق پو بو کی دا ڈوبیدو لوجی مڑشیوی دی. ادارہ زیاتوی چی 90% مرگونا پا حاغ ملکون کی کیگی چی اقتصادی خنوی. عظمت علی شاہ مشال ریڈیو 400.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال اډیو سره ملګری شئ.
د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي په جلال آباد کې د موټرو رکشو ډیروالی، د سړکونو پر سر د موټرو درول او د خپل سر ودانۍ او مارکیټونو جوړېدل هغه لاملونه چې د دې ښار چې د ښار یې بې نظمه کړی او خلک لستونز سره مخامخ کړي دي. دوی له مسؤلینو غواړي چې د داود خان د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد د پراختیا لپاره چې کوم پلان منظور شوی و د هغې مطابق دې ښار ته پراختیا ورکړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ماسټر پلان په تطبیق کې کار پیل کړی او زیاتوي چې یو شمېر غیر قانوني ودانۍ او دوکانونه یې هم نړولي دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې
لماستر پلان پرته غیر معیاري مارکیټونه له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د کډوالو په پراخه کچه بیرته راستنېدل او د موټرو د تمځایونو نشوالی هغه لاملونه دي چې له وجې ښاري بې نظمي مخ په زیاتېدو ده. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د جلال آباد ښار ته د ماستر پلان مطابق پراختیا ورکړي. دوه تنه یې وایي:
زما نوم جاوید دی، ننګرهار ښار کې. خو د یو ورځې نه بلې ته چې ګوري ګڼه ګوڼه زیاتېږي، موټر هم زیاتېږي، رکشې هم زیاتېږي، بیروبار یې ډېر زیات کړی دی. چا ضرور کاري مخابراتو کې چوکې تلاشۍ ته ګھنٹه کې نه شتلی په ګاډي کې. ښار پراختیا مهمه ده چې ښار پراخه شي، سړکې جوړې شي، سړکې کلاوې شي.
نوم مې نقیب دی، د ماستر پلان مطابق ته جوړ شي. ماستر پلان کې خو د باغي معنی ډېر باید ډېر کوشش وشي چې دا ښار څومره خواري پکې وشي، څومره خخرا شي، که نه موږ دپاره ټول ټول عوام دپاره سهولت دی.
د جلال آباد ښار په ځینو برخو کې یو شمېر خلک له دې ویرې خپلې زړې ودانۍ نه نوي کوي چې ګوندې ودانۍ د ماستر پلان د نقشې لاندې را نه شي، او هغوی چې نوي ودانۍ جوړې کړي ورته اندېښمن دي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی وایي:
زما نوم فرهاد، خوشحاله چې ښار پراخه شي، خو مونتا د خلکو دپاره هم باید سهولت برابرې، خلک آرامه یې او خلک په تکلیف نه شي. دوی باید خپل د ماستر پلان زر عملي کړي چې خلک په تشویش ده شي. زمونږ کور به څه وخت خرابېږي، یا دا سړک به څه وخت تیر شي. که دا زمونږ د خواهش دولت نه داده چې دا زر تر زر عملي کړي، خلک ته غذای او ساحه معلوم کړي چې دا غذای خرابېږي، دا نه خرابېږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د جلال آباد ښاروالۍ لپاره ویان بختی جان مراد وایي: ښاروالۍ د ماستر پلان په عملي کېدو لاس پورې کړی دی.
د جلال آباد ښاروالۍ لوري ښاري پراختیا د رامنځته کېدو ماستر پلان تطبیق مخه باندې موده وړاندې کار شروع شوی دی، چې د ښار په اکثریت برخو او برخو کې چې اړتیا ورته او ساحې په پلان کې شامل وي، هغه باندې ماستر پلان تطبیق شوی دی، چې هغه یو د درمسر شاته د بندو سړکونو کوڅو خلاصولو، همداشان د زاړه ښار تخریب کول دي، د محبس شاته د کلونو بند سړکو چې په ماستر پلان کې شامل و موجود و پکې، د هغې خلاصول، د ښار په نورو برخو کې هم د ماستر پلان کې شاملې ساحې موجودې دي چې بندې کوڅې دي، سړکونه دي، هغه باندې کار روان دی. انشاءالله نږدې وخت کې به د ښاري پراختیا په رامنځته کېدو په موخه باندې دا سړکونه خلاص شي.
د ذکر وړ ده چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو د مرکزونو په ګډون د جلال آباد ښار د پراختیا لپاره ماستر پلان جوړ شوی و، خو په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په جلال آباد ښار کې خپل سری مارکیټونه او استوګنیزې ودانۍ جوړې شوې وې. خو اوس چې د ماستر پلان په عملي کېدو لاس پورې شوی، یو شمېر هغه خلک اندېښنه لري چې مارکیټونه او استوګنیزې ودانۍ به یې د ماستر پلان په تطبیق سره ویجاړې کړی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پروستاو کې په پکتیا کې یو شمېر ځوانو ورزشکارانو د سکیټینګ یا سکیټ لوبې ته مخه کړې ده. د دې برخې ورزشکاران وایي دوی د تمرینونو لپاره مناسب ځایونه نه لري او اړ دي چې د لوبو لپاره د ښار کوڅو او لویو لارو ته ووځي. بل لور ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د سکیټ لوبغاړي د دې ستونزې تر حلولو پورې د پوهنتون له سپورټي جمنیزیم ګټه پورته کولی شي. تفصیل د نجیب الله الخیل په رپورټ کې، او ورپسې مو ستاسو لپاره د استاد اول میر په غږ یوه سندره هم ساتلې.
د سکیټ لوبه چې په پکتیا کې د ځوانانو په منځ کې نوي دود شوي، لوبغاړي یې د تمرینونو لپاره د مناسب ځایونو له نشتونه شکایت کوي. دوی وایي له ناکامه په ښار او لویو لارو کې د سکیټ لوبې کوي چې له یوې خوا موټر لرونکو ته مزاحمت جوړیږي او بل لوري ته د ګاډو څخه دوی ته هم په دوامداره توګه ګواښ متوجه وي. په پکتیا کې د سکیټ لوبې یو تن ورزشکار نجیب الله سباون مشال راډیو ته وویل:
د دولت څخه له نور که هر څوک خارجي موسسې وي، له هر څوک چې وي، موږ همدا غوښتنه ته لرو چې موږ د پکتیا د ویاړ سکیټ لپاره یو مناسب ځای راته وټاکي، جمنازیم یې او بل څه وي. موږ په عام هزار په عمومي سړک باندې لګیا یو، په همدلته ډېر خطرونه هم رامنځته کېږي، موټر اکسیډنټ رامنځته کېږي، شاګردان د بیخي زیات ستونزو سره مخ دي.
سره له دې چې د پکتیا ورزشکار ځوانانو ته سکیټ یوه نوې لوبه ده او تر اوسه یې له ټولو حرکتونو سره پوره بلد نه دي، خو په دې ډګر کې د شته استعدادونو پر مټ توانېدلي چې له دې ولایته د باندې هم ځینې سپورتي نندارې وړاندې کړي. یو بل لوبغاړی ابراهیم وایي:
د نمایشونو لپاره خو موږ د تېر اختر کې سیده هغه ته لاړو کابل ته، هغلته
هم یو سو نمایشونه وکړو دغه نه دی خواته سی بیا راغلو یو سو یو هفته مخکې خوست کې یو دوه نمایشونه وهلته لاړو او دغه خپل مرکز ګردیز کې خپل نمایشونه ترسره کړو. د خلکو نه هم ډېر زیاته مننه کوو چې موږ ته شکوي او موږ ته لا ځواک راکوي تر څو د پکتیا ولایت څخه زیات ویاړونه دلته راوړو.
دا چې په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیاوالو ځوانانو لپاره د سالمې بوختیا لازمې اسانتیاوې نشته، نو ډېرې سپورت ته مخه کړي او په دې ډګر کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. یو بل تن لوبغاړي محمد ولی وویل
ځوانان ډېر دي ماشاءالله، سکیل لوبه کې په دې وروستیو کې د سکیټ لوبې مینهوال ډېر زیات شوي دي او ځوانان د سکیل لوبې ته ډېر علاقمند شوي دي او ډېر سکیټ لوبه کوي. تمرین لپاره متاسفانه مونږ اوس ځای مناسب نه لرو. مونږ خپل حکومت سره غوښتنه دغه ده چې مونږ ته یو مناسب ځای یا جمناستیک جوړ کړي، مونږ هلته تمرین وکړو.
بل لوري ته په پکتیا کې د سپورت د ډګر چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې له شته امکاناتو څخه په استفادې د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره څه ناڅه اسانتیاوې رامنځته کړي. د المپیک امیر نوررحمان تسکین وایي
سکیټ فدراسیون یو له هغو فدراسیونونه داسې هغه د مینهوالو توجه ډېر زیات جلبوي. تاسو به لیدلي تقریبا شل ورځې مخکې موږ د سکیټ فدراسیون لپاره یو نوی مسؤول وټاکه او دې لپاره دوی مخکې به په همداسې ځایونو باندې تمرینات کول. خو لله الحمد پکتیا پوهنتون کې جمنازم ده، نو هغه جمنازم د دې لپاره بیخي معیاري ده، نو یو سره موږ یو تفاهم کړی، هغه تفاهم په اساس دوی هلته خپلې برنامې مخته وړي او خپل تمرینات مخته وړي.
یاد دي وي د پکتیا ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د ځینو لرغونو او دودیزو لوبو سربیره په وروستیو لسیزو کې یو شمېر رسمي او غیر رسمي لوبې هم دود شوي چې په هغو برخو کې هم پکتیاوال ورزشکاران د خپلو قابلیتونو او تخنیکونو د لوړولو هڅه کوي.
مشال لیډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعت خبرونه کوي. پر دې سربیره اونې دي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
لاڑ لشو دہم کی زار تیر شوا دغم ڈکا پما خوا تیر شوا خبر او بار نوتری نزن یم خبر چارات ویلی پدی لار تیر شوا درد مڈکا پما خوا تیر شوا لال لشپ انتظار تیر شوا درد مڈکا پما خوا تیر شوا خواتی پمکی استری دا نن پریشان پا مزار تیر شوا دغم ڈکا پما خوار تیر شوا لاڑ لشپ انتظار تیر شوا دغم ڈکا پما خوار تیر شوا اجران دا یو غنیمت گنا او ہجران دا یو غنیمت گنا یو لا زچی فخر تیر شوا دغم ڈکا پما خوار تیر شوا لاڑ لشپ انتظار تیر شوا دغم ڈکا پما خوار تیر شوا